درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا زری رادیو زیسما څاروان هر کله کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په خوست ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی ځواکونو د حمله په ځواب کې برید کړی دی. د خوست ولایت د والی ویندوی د افغانستان کورنۍ او رسنیو ته ویلي پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته بریدونه پیل کړل چې د دوی د ځواکونو له ځوابي اقدام سره مخامخ شول. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د ترکیه انادولو خبري اژانس وایي یو امنیتي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته د کورمی د قبایلي سیمې په شورکو سیمه کې ونښته. له بلې خوا د پاکستان پوز ادعا کړې چې د طالبانو ځواکونو پرون سه شنبه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر کورمه بې دلیله برید وکړ چې د دوی له مقاومت سره مخامخ شو. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د پوز پر اساس ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده جګړه ونښته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستي او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز همداراز خپل خواته د اوشتو تاوانونو یا مرجوب لپاره څه نه دي ویلي. پرون د کندهار له شورابک ولسوالۍ څخه خبریالانو ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په شپه د دې ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې شدیده نښته شوې او د سه شنبه تر سهاره دوام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله د دواړو خواوو یو بل ته د درنو مرشوبلو د اړولو اداوی وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یو ورځ وروسته لدی وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نښتو په ترڅ کې لښته دشه درویش پاکستانی پوځیان ووشل شول. فضل الرحمن چې ویل کیږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري، په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولی شي. د جمعیت علماء اسلام مشر د تیر کال په جنوري کې له یو پلاوي سره کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په اړه خبرې کړې وې. د ترکیه د همکاري او همژغي ادارې د افغانستان د کرنې د سکتور د پیاوړتیا لپاره یو اصلي سړخونه چې د 300 ټنه میوه یا سبزیو د ساتنې ظرفیت لري په پکتیا ولایت کې جوړ کړه. د ترکیه د انادولو خبري اژانس تر راپور لمخې دغه هیواد همکاري او همژغي ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دې سړی خونی په پرانیستون کې غونډه کې په کابل کې د ترکیه د همکاري او همژغي ادارې رئیس اکین اردوغان وویل د افغانستان د خلکو ډیری برخه په کرنه او مالداري پورې تړلې ده، نو ځکه دا دواړه برخې د پرمختیایي پروژو په لومړي توبونو کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په دریمه یوریزنی مسابقه کې په لوی توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال ټیم ته 240 د منډې هدف ټاکلی وو دا سیالي پرون د 200 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان لپاره ابراهیم زادرانی یو وار بیا خورا ښه بیټینګ وکړ، د چې په پیل کې رحمان الله ګوربس ورسره د سپتن شش شراکت وکړ، په یوازې توګه 15 نوی منډې وکړې. ګوربس 240 صدیق الله اتل 90 او عصمت الله عمرزی 40 منډي وکړي. د افغانستان نور لوبغاړي نسبتا ژر وسوځیدل، خو محمد نبی په پرلس شپږیزو او څلوریزو په ودرشتو پونو 25 نسوځیدلې منډي وکړي او د توقع خلاف د افغانستان د منډو شمیر خورا لوړ کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورت د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات می قبول کی قدر مون او کلی زکان کو زبرش نغم خار یوزره به هم تاسو ټول تشرا غاس پم د اوم کلګی جغرافیه مس پند و فوتبال سم لوستم. له من دیم چې تاسو ټول قدر مون او کلی زکان کی برات روغ جوړ او صحت مند او سری او د صحت جمع بون وطن می ترونه زکان کو د شیز مرست تاسو د نن ورځې لوست ول سم لوست نو هله د چیرې تیر ورځې لوست نو مون په پراو د کیک ډول سره تکری او سری او نو لوست نامه کې ولري مخکله دین چې درنو زکان کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول غره زکان کی باید لخل زنان سره خپل کتاب کتابچه او کلمه ول لري تر څو د نن ورځې ته اوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نور کې خوږه ګل لیست کوم کوز مرسته د نن ورځې ولسم لوست موضوع بشری جغرافیا اقتصادي جغرافیا قانون او صنایع اړوند کتاب صفحه له ناتیا ایمنه پیل به تش پرې می میسي په بری هم درنګ کلر مون او ګل لیست کوم کوز مرسته د نن ورځې در سیاه ته په هغه موضوع کې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی لومړی بشری جغرافیا دویم اقتصادي جغرافیا دریم قانون او صنایع دا هغه درې مهم موضوع کنه دې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر مون او ګل لیست کوم کو د پرته وجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر لسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوږه ګل لیست کوم کو د لوست پیل به شي وکړي لومړی موږ تاسو د اسیا د لوی وچی بشري جغرافي په حقله معلومات ترلاسه کړو کله کله زموږ تاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د اسیا په لویه وچه کې هم په دغه کوم برازیم چې دی د اسیا د لویې وچې په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او د دغه خلکو ګڼوالی به څومره ته رسېږي نو نن ورځ دغه خپلو ټولو سوالونو ته ځواب پیدا کړو خو ژو ګلري زده کوونکو په 2018 میلادي کال کې د سرشمېرنې له مخې څخه د اسیا په لویه وچه کې د نفوسو شمېر چې و کابو 4.1 میلیارده کسانو ته رسېدلی په دغه وخت کې چې کومه شمېرنه وسپله د اسیا د لویې وچې کسانو کوم شمیر چې کوم خلکو چې پکښې کې ژوند کوي استوګنه پکښې کول دغه شمیر لمخې څخه دا معلومه سپله چې په آسیا لویه وچه کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي د وګړو نه ډکې او لږ نه دغه کومې وګړي چې پکښې کې ژوند کوي دغه وګړو د ډکې او لږ نه پوز سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لویه وچه په بیرو برخو کې ژوند کوي یعنی په هغو سیمو کې درنو زده کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و په هغو سیمو کې کسانو کم شمېر ژوند کوي یا هم په بل اسلام موږ تاسو داسې ویلی چې درنو زده کوونکو په هغو سیمو کې چې د ژوندانه ښه شرایط لکه ښه او برابر اقلیم د کرنې او مالداري پراخې ځمکې د صنعتي فابریکو موجودیت ښارونه او سوداګري بندرونه ترانسپورټي ډېرې لارې د محصولاتي وسایطو او وسیلې نه زیاته کارموندنه چې پکښې کې وشي د نفوسو شمېر هلته مخ پر زیاتېدو دی یعنی په هغه ځایو کې همیشه نفوسو شمېر زیات وي او په غرنیو سیمو کې چې بیا درنو زده کوونکي دي په هغو کې په اوږدې موده کې چې سوړ اقلیم لري کرنیز حاصل ځمکې لږ صنعتي فابریکو نشتوالی پکښې موجود وي ترانسپورټي وسایل او د لارو کمبوتیا وي لارې خرابې وي د کارونو پیدایش پکښې کم وي روزګارتیا پکښې زیاته وي نو په دغه رقم سیمو کې حتما ضروري د وګړو شمېر کم وي کوم هیوادونه چې د آسیا په لویه وچه کې زیات نفوس لري درنو زده کوونکو د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمېر یې د حد نه زیات دی دوم نمبر کې هندوستان دی دریم هم په خپله اندونیزیا ده وروسته د هغه څخه پاکستان بنګلادیش جاپان او په سویل ختیځ آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی همشنان درنو غلالي زکون کو په آسیا لویه وچه کې ژبي چې دي په خپله د آسیا خلک په بیلابیلو ژبو باندې خبرې کوي د آسیا د خلکو ژبې په دوو ډلو په دوو لویو برخو باندې ویشل شوي دي چې د ژرپوستکو ژبې لکه د چین کوریا او مغولستان د خلکو ژبې دي او د سپین پوستکو ژبې لکه عربي اردو پښتو دري فارسي او ترکي ژبې دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دغه ډول ژبو باندې خبرې کوي همشنان د دې تر څنګ د آسیا د لویې وچې دینونه چې دي آسیا په لویه وچه کې د لویو دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه ده کوم چې د لویو دینونو دینونه یې په دې کې میشت شوي دي او په دې کې ژوند کوي یعنې لرغوني ټاپووزمو له جملو څخه شمېرل کېږي د دغو له مشهورو دینونو له جملو څخه یې پخپله یو د اسلام مقدس دین دی مسیحیت او یهودیت څخه دي همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځني آسیا هیوادونه افغانستان ایران پاکستان بنګلادیش اندونیزیا او نور هیوادونه که هم مسلمانان په مختلفې سلنه کې استوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي د آسیا د لویې وچې لرغوني آینونه چې دي درنو زده کوونکو بودایي بهرنمایي شنتو پیسیون او داس نور دی چې د چین، هین، جاپان او کوریا خلګي پیروان دي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د آسیا د لویو چې نژاد چې د آسیا خلک درې رنګه لري چې یو یې سپین رنګ دی، زیړ رنګ دی او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان دي. یا هم ورو تاسو غنم رنګه انسانانو ته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په منځنۍ آسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې، د سویل آسیا په یو برخه کې ژوند کوي، او ژیړ نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ تور نژاد یا هم غنم رنګه نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومدار معلومیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ژو ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې د آسیا لویې وچې اقتصادي نقشې ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې پخوا د آسیا د لویې وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنې لومړنی سر و چې دوی دغه کرنه او مالداري پیل کړې وه، زیات پیشرفت نه و کړی. خو د وګړو د زیاتوالي او د روښانه او د ښارونو د زیات والی په خاطر سره چې په ښارونو کې کسان شمېر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوې طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبه لرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. همچنان درنو زده کوونکو، د آسیا د لویې وچې په بېلابېلو برخو کې د اقلیم او کرنې هماهنګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیات لمده هوا وي او اورش له عمل څخه ورجې پکې کرل کېږي، چې په دې وروستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغو ټولو سیمو کې په ځانګړي ډول په هغو هېوادونو کې چې صنعت یې ډېره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی یې پیدا کړی دی. او د دې ترڅنګ د چایو او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنگلدیش کې زیاته اهمیت وړ دی، چې دا د دوی د مهمو ارزښتمنو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، په آسیا لویه وچه کې مالداري چې ده، پخپل د آسیا په لویه وچه کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د څارویو ساتل او روزن ډېر رواج لري. په دغو سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کېږي. آس په ځانګړي ډول سره ترکمني کلی آسونه په منځنۍ آسیا کې روزل کېږي، چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډېر زیات رواج لري، چې په دغه هېوادونو کې په زیاته کچه سره دغه آسونه روزل کېږي. او د پیل روزنه چې د درنو زده کوونکو، د سویل ختیځ آسیا په هېوادونو کې او هند په یوه برخه کې رواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کېږي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، کانونه او سرایې چې دي زموږ د ګران هېواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري، د دې په باره کې موږ او تاسو لوستلي وو په تېرو لوستونو کې. اوس هم موږ او تاسو نن ورځ د کانونه او سرایو په هکله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې په آسیا لویې وچې کې کانونه او سرایې په څومره اندازه سره موجوده ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کېږي. خو ګلالي زده کوونکو، د کرنې سربېره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بله برخه چې د تر ځمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایستل جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډېر وروسته ګټه ورڅخه اخیستلی سو. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د کانونو په رایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوي دي، او د آسیا لویه وچه د کانونو او ځمکې لاندې منابعو خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکرو په برخه کې ډېره غني ده او په پراخه اندازه سره دوی په کې پیدا کېږي. د سویل لویدیځ په هېوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کویټه، متحده عربي امارات او د نړۍ د نفتو او ګازونو ډېرو مهمو کانی زیرمی لري چې د مختلفو هوادونو ته دوی دغه خپل نیپټ ګازونه کومې سرچینې چې دوی دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکارو په راایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیځ کې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډېر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزوری دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. روسیا په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ خوږه وګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په هکله لولو چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچه کې شته. خوږه وګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنو زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادرېږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټرسایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزې صنایع. په جاپان کې د نفت رایستلو لوی بیړۍ هم دوی جوړې کړې دي چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي، درنو زده کوونکو، اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دوی بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د مندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی او دغه کاب نیول لاری څخه هم دوی دغه کبان نیول هوا ته لیږي او په خپلو هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې تر څنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکښې کې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډېر د اهمیت وردی او ډیر ارزښت لري. نو درنو غلالي زده کوونکو، خو خدای وکړي درنه دم پر تاسو پرې باندې پوسی او سیری چې د آسیا د لوی وچې بشري جغرافیا څه ته وایي او هم چې د آسیا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیا په حقله او قانون او صنایعو په حقله به معلومات ترلاسه کړي وي او یو څه پوسی او سیری. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو پرې برخې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خواږه زده کوونکي به د دروست سوالونو ته ځواب وایاس او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او وروسته به ځواب ورسره لیکي. نو راځو درنو زده کوونکو ستاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال: درنو زده کوونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال: درنو زده کوونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو زده کوونکو په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسئ او په یو څه پوه شئ اوسئ. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی لوی احترامات مقبول کی قدر منو کلی سکون کو زای برشنا غفار یو زربه هم تاسو ټول ته شرف واس مایم د اتم ټولګي جغرافیا مزمن اخرین لوسته. هله د چتا ټول قدر منو کلی سکون کو برترو غو چورو صحت مند او سری د صحت جامع کوم پتنوی درنو زکون کو د چیز ملوستا سو د اتم ټولګي جغرافیا مزمن اخرین لوسته. نو هله د چله تیر ورځ لوستنه بم په پرا د کیک ډول سره زکړی او سری او نن ورځ لوسته پرا امدګي او چنتوالی سره راغلی وو سری. درنو زکون کو د تل په سری یو زربه هم یادونه کوم مطلب دینه چې ستاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول خواجه زده کوونکي باید له خپلو زنانو سره خپل کتابچا او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له زنانو سره نوټ کړي. ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوستم لوست موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله څه پوهیږئ؟ کتاب صفحه له 95 نه پیل بیا تر 143. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت یې له لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله څه پوهیږئ، دوم جنوبي امریکا، دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلالۍ زده کوونکي د لوست لپاره پرې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافیه څه ته ویل کیږي. لومړی موږ د لوست د پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافیې معنی پیژنو، یعنې محصولاتي جغرافیه څه ته وایي. د دې څخه موږ تاسو هدف سړي عموما درنو زده کوونکو که چیرې تاسو څخه یو څه پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافیه څه خاص تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیه او تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیه د سوداګریزو مهمو بندرونو او ښارونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیه وایو، چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو، ښارونو او سیمې مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیه ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدي توکي چې زموږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم موږ تاسو د بهرنی هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې تر څنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافیه کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافیه له عمله څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې تر څنګ کډر مونږ غواړو چې کونکو د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لومړنۍ لارې چې ده هغه په خپل د شمالي امریکا لارې ده چې شمالي امریکا کې موږ تاسو د ځمکې محصولات لرو چې د ځمکې محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېری ګڼې کښې لري چې دغه د ورګاډي کومې کښې شي دا په ټوله ښار کې کښې شوي دي او د کانونو د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نښلولي دي، یعنې دا د هیوادونو کوم بندرونه چې دي یو د بل سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشنشپ یې ورته ورکړي دي. یعنې د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لویې لارې په خپلو منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القحط له غاړې هیوادونو سره یو د بل سره نښلول شوي دي چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریزو او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدلی دی چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، په شمالي امریکا کې زیات شمېر غټې لویې لارې شته چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمېرل کیږي چې سړکونه یې په پراخه سطحه او په سټنډرډ لیول سره جوړ شوي دي. د دې تر څنګ کډرمنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولاتو په هکله ولولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په څه ډول سره سرته رسول کیږي. د اوبو محصولات چې دي درنو زده کوونکو، د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي ننوتلي برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلی دی چې تر څو بندرونو او سوداګریزي بیړۍ چلونې صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنې دا چې شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجود دی یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي، دا په خپل ځان کې وتلي او ننوتلي برخې لري. نو د دې لامل ګرځېدلی دی چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړۍ چلونې په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د نورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګري ورسره وکړي. نو همدارنګه سیندونه د اوبو له لارو په ګټې اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چنان دي کولای شي چې تاګ او راتګ وکړي او هم چنان دي کولای شي چې بیړۍ پکې وچړي. د دې تر څنګ دي کولای شي چې خپل سوداګري هم مخې ته په یوه خپل سوداګري سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي. دا ټول دي چې کولای شي د دوه لارو له مخې څخه سرته رسولای شي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرو وطنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره دی کولی سي د نړۍ هر کونج ته بلار سي، ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګ په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره دی خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي. که چیرې دی خپلې سوداګریزې چارې سرته رسوي، هم یې د الوتکې له لارې څخه یعنی د هوا له لارې څخه دی کولی سي چې د یوه ملک څخه او بل ملک ته بلار سي، یا هم د یوې سیمې څخه او بل سیمې ته بلار سي. چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمون زده کوونکو بله برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لاره چې دی ترانسپورټي محصولاتي لارې پکښې کې موجودې دي، دغه ترانسپورټي لارې چې دي د پایپ لاین په واسطه سره هم دوی کولی سي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه او بلې منطقې ته وارد کړي، چې د دې وسیلې چې دي د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکۍ سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې دې وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي، چې په پراخه توګه سره د نفتو او ګازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. یعنې دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه کار اخیستل کیږي، چې هغه کار اخیستنې په خپل د ګازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چرند دې تر څنګ د نفتو په رایستلو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي، چې د تزګراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوږد او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په دې برخه کې زیات شمیر لګښتونه هم اوربانې لګېدلي دي. او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نفت او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نظرونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو پوه شئ او اوسېږئ. اوس هم راتلونکي برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو جنوبي امریکا وپیژنو. یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرښې څرنګه دي او دوی خپل محصولاتي کرښې څرنګه یا هم د دې ترانسپورټ لارې څه ډول دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په دې لویه وچه کې طبیعي عوامل او ارتباطي لارو خنډ راګرځېدلې دي. یعنی د اندیز د غرونو لړۍ د یوې خوا څخه د امازون پر خوا ځنګلونه، له بلې خوا څخه بیا د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورټي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده. یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافي موقعیت چې دی، داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمیر غرونه دي، زیات شمیر ځنګلونه دي، ګډې وډې لارې دي. نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورټ یو څه ستونزمن دی، چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بېوزله شمیرل کیږي. چې موږ او تاسو لومړنۍ د ځمکنۍ لارې محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څرنګه سرته رسول کیږي. په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ میشتو سیمو کې، یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده. په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کشې کش شوي دي، او هم چنان د دې ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کشې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کشې لولو، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کشه په جنوبي امریکا کې چې د ارجنټاین او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم دي، چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د اوسپنو سراسري لیکه ده. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لاره چې ده هغه په خپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې
هیواد پوری د ساحل د ختی ساحل او اوسپن لاری دی چې دا هم یو مهم لارو له جملو څخه شمیرل کیږي او سلنه مې له پخپل د بولیویا څخه د چیلی هیواد د اوسپن کشه ده چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لاری چې د جنوبی امریکا د زیاتره هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولي یې هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دی د جنوبی امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې په جغرافیایي موقعیت کې ستر ارزښت لري بل لارې هم درنو زده کوونکو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات یې هم یو له مهمو محصولاتو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې جنوبی امریکا هیواد د اوبو د لارو له پلوه څخه شتمن دي که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمیر ځنګلونه موجود دي زیات شمیر خنډ لرونکي غرونه موجود دي خو بیا هم د جنوبی امریکا چې د اوبو محصولات جغرافیې له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي یې هم شتمن جغرافي موقعیت لري ځکه چې زیاتره سیندونه چې دي په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي یعنې په دغه وچې کې چې کوم سیندونه موقعیت لري نو دغه سیندونه چې دي په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي او د کولی شي خپل صادرات واردات دغه بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي ښه مثال موږ تاسو د امازون سیند دي چې 4000 کیلومتر په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي له بلې خوا څخه بیا جنوبی امریکا ش جغرافیوی موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمیز د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلې دي چې نور هم ترانسپورت پرمختیا ورکړې ده او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندري یو د بل سره ارتباط کې کړی دی یا هم یو د بل سره نشټولې دي نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتر دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ځکون کوبل هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی چې جنوبی امریکا ډېر هیوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کرښو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کیږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کې یې په پراخوالي په زیات توګه سره دی او حواله لارې څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي نو درنو زده کوونکو د لوستر دی دا هم پرې موږ تاسو د جنوبی امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل او هم چنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق معلومات ترلاسه کړه هیله ده چې تاسو ټول درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسئ اوس هم د لوستلون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د تاسو کول درمن زده کوونکو به په خپل کتابچو کې سوالونه نظر سر نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق جواب پیدا کوي لومړنی سوال درنو زده کوونکو محصولاتي جغرافي تعریف کړئ یعنی محصولاتي جغرافي څنګه زموږ تاسو مطلب څه دی دویم سوال درنو زده کوونکو د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیري چلولو وړ دي یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبی امریکا یادونه نه کوم نور نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن رزیلوس او هم چنان د دې ترڅنګ زموږ تاسو د جغرافي مضمون د اتم ټولګي جغرافي مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه مترلاسه کړی وي تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر چیز تاسو په درنه حضور کې حاضرې شم وخت ته غواړم د لافمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اهل احترامات مقبول کی قدر منو ګلری سکون کو زبرشنا غفار یو زره به تاسو ټول ته شرح خلاص پېما دا نه هم ټول کی جغرافیا مزبوند ول سم لوسته هله د شي تاسو ټول قدر منو ګلری سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جمع ګم په تنوی درنو ز کون کو د شي مر تاسو د نن ورځې لوست ول سم لوست نو نن ورځ به مر تاسو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنه لوست او سری هله د شي تاسو ټول قدر منز د کون کی د لوست پیل وشو له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولای شي د هم ټولګي د جغرافي مضمون اخیرنی لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړی او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی خوشو غللی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلند هیواد او هم چنان د ترڅنګ د انټارکټیکا یا هم جنوبی قطب په حق لده چنان ورځ به موږ تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هله د چې تاسو ټول کتر منو غللی زده کوونکو د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ
خو ژو ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، درنو زده کوونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزیلینډ هېواد او همچنان د دې تر څنګ د انتارکتیکا هېواد په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځنیز چاپېریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزیلینډ هېواد د نامه سره آشنا شوي یو او د نوم مو په زیاته کچه سره اورېدلی دی، نو نن ورځ به یې فقط په هکله معلومات ترلاسه کړو چې څرنګه یو هېواد دی، په څو کیلومتري کې پروت دی او د کومو هېوادونو له جملو څخه خوشا کوله. د زده کوونکو نیوزیلینډ یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دي، او دغه هېواد چې دی په خپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1600 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې ده په خپله د اسیا په ختیځ کې پرته ده، یعنی دا هېواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هېواد چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نومونو دوه اصلي ټاپوګانې لري چې یو شمېر نور واړه ټاپوګانې هم په دې هېواد کې موجود دي، او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بېله کړې ده، چې د تسمانیا سمندرګي یوازنۍ د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او همچنان نیوزیلینډ هېواد یې د یو بل سره جلا کړي دي، او د جنوب ټاپو ډېر واسعت یې پکښې کې رامنځته کړی. او همچنان د دې تر څنګ د کوک افنا د دواړو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړی دي، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دی بلکې د کوک افنا هم دغه دواړه ټاپوګان یو له بل څخه بیل کړی دي. د نیوزیلینډ مساحت د نږدې چې دی درنو زده کوونکو درې پر څلورو برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی، چې ډېر مهم جنوبي الپونه چې دي یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي، او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې غځېدلی دی، چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېره لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده، چې کوک په خپله په 3200 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سوکه چې ده 3200 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشا وګللی زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د نیوزیلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزیلینډ هېواد په خپله ډېر زیات وسعت یې هم لویوالی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي، یا هم په دې هېواد کې نه لیدل کېږي. خو د دې هېواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي، او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزیلینډ هېواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنه وګللی زده کوونکو، نیوزیلینډ هېواد زیاتره هېوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزیلینډ هېواد کې چې موقعیت لري هغه لنډ دي او همچنان زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او همچنان د دې هېواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه سترکیږي. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزیلینډ ډېر باران لرونکي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی استرالیا هغه هېواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هېوادونو له جملو څخه و. خو مګر نیوزیلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیز توګه سره د دغه هېواد آب و هوا چې ده په خپله مرطوبته ده، او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دي. خوشا وګللی زده کوونکو، همچنان موږ او تاسو لولو چې نیوزیلینډ په خپل د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یې پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات دی، او دغه هېواد چې دی درنو زده کوونکو په 2006 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیون څخه زیات وګړي په دې هېواد کې نفوس درلوده. د دې هېواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 تنو ته رسېږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چیرې حساب ورته وسېږي نو دلته 1500 تنو ته رسېږي، چې د دې هېواد په سلو کې 70 خلک چې دي اروپایي اصل دی یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دی چې زیاتره د انګلستان د هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوی دی او په نیوزرلینډ کې ژوند کړی دی. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغوی بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشت دي او هلته خپل ژوند ته یې دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزې چارې پره کوي. د نیوزرلینډ مهم شهر چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالت په حق لولو چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمیرل کیږي له 300 زرو څخه زیات نفوس پکښې موجود دی. نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دوی د ژوند بڼه چې ده په ډېره سنبال او ډېره ښه سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي او خاوره یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکلې ته برابر ده چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشې، جوار او د څارویو لپاره واښه پکې کرل کیږي چې دا ښې حاصلخیزې ځمکې هم لري چې د دې هیواد مناسب آب و هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلی دی چې کرنه پکې وسی او هم چنان دی خپل ورځنیزي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ استاذ په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي چې د سروي روزنه د ځانګړي توګه په دې برخه کې بسونه د دې چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې تر څنګ که درمونه وګلالۍ زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نوره هم پراختیا ورکړې ده هغه په خپل زیات شمیر فلزات دي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل. همچنان بله برخه چې ده د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کیږي او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې تر څنګ د لرګوی او سیمه ییزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دي اقتصادي دي په دې برخه باندې ولاړ دي او په زیاته کچه سره په دې برخه کې ترې استفاده کوي او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه راخیستل کیږي چې برېښنا د تولید د وړتیا لري او په سلو کې 48 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خوښ زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په حق له معلومات په لوستل هیله ده چې یو څه پوسی وي یا یو څه مزده کړي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د انتارکټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو چې انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خوښ او ګلالۍ زده کوونکو انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی دا په خپل هغه لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره برخې د جنوبي قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو لوستلی و چې موږ ویل ځمکه پر دوه برابر برخو باندې وشه سوي چې یوې برخې ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري چې دی چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر یې هم جوړ توایو او هم چنان د هند سمندر له خوا څخه د چاپیره سوي دی یا هم پوښښ سوي. هغه اوبه چې د انتارکټیکا په چاپیره کې یا هم په شاوخوا کې موجود دي ځینې پوهان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي او د انتارکټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه وروسته د نړۍ څلورم لوی وچې په نامه سره نومول ده چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخوا کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دغه لویه وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزویو وچو له جملو څخه ده چې د کنګل لویو ټوټو محاصره کړې ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې اوبه دي د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انتارکټیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوې وه چې انتارکټیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي او په 1868 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېد. له هغه څخه وروسته وکولی سوی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لویې وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې ده د دې ساحې څخه لیدنه وکړه نو ده وویل چې حتی یو حیوان هم نسي کولی د دغه یخې او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. وروسته بیا د رونو زده کوونکو د هغه څخه وروسته د انتارکتیکا په حقله د 50 کاله وروسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انتارکتیکا ډېرې نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انتارکتیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله چې یو انګلیس هاد د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر په مشرۍ د روبروت فالنګ اسکاټ په نامه سره یو ژورنالیست هاد و چې د یو نارویج سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د وارلډین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه. او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه پخپله د نن ورځې په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2902 کیلومتر واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي ځکونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کې چې ژمي کې د سانتي ګرید درجه یې منفي نه اتیاته درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لیدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ژز د کونکو هله ده چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لا سره وړي وو سی جو پدې بو سی وی اس سی انتارکتیکا څنګه لوچو لجبنو څخه شمه کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې تاسو کورنۍ دند ده تاسو ټول درنه ز کونکو به د کورنۍ دند په خپل کتابچو کې جواب وي. نمرنه سوال د انتارکتیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله چاپیر شوی ده. دویم سوال نیوزرلند په حق خپل معلومات از د معلومات وړي کی. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور نه درنه کول لیسه کونکو زما رساس د برزیلوس په همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله دا یو څه مزه کړو او سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لا پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا احترامات مقبول کی قدر منا وګل علی سکون کو هلا من دیم چتا سٹور بر تر او چړو صحت مند او سری د صحه چم بم پتن می زبرشن خان خار یو زری به هم تاسو ټول ته شرغلاس و ما د لسم ټول کی جغرافیه مزمن و يم لوسته هلا د چری تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کی ټاول سره زکړی او سری یو نو لوسته د پرام د کی سره راغلی او سری درنو سکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول درنه سکون کی باید له خپل ځانو سره خپل کتابچا او قلم ولری تر سو وکولای شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نور سره نوٹ کړئ او لا پرته کوم مشکل څخه د نن ورځې لوس په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د ولسم لوس موضوع په لوس کې عبارت ده له طبيعي چاپریال څخه او همچنان د ځنګلونو ساتنه. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو او په اړه به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری د کون کو د پراته او چاو دقت په هیله یم هله ده چې تاسو ټول درنه ځکون کې د لوس تر پر راسره ملته وکړی او لیست ذکرې وللی ز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست لمرنې موضوع چې د طبيعي چاپریال په حق لده دا چې موږ تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سی نن مرز به موږ تاسو د طبيعي چاپریال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درو درنو زده کوونکو د ژوند چاپریال د بیولوژیکي فزیکی او ټولنیزو ښکارندویو یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو د بل سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اغیزه کوي چې دا د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سرته ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي هغه زموږ خپل شاوخوا چاپریال یا هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسېږي ځکه که چیرې زموږ او ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن واوسېږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی خو د هغه روزنه او ساتنه یې بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند چاپریال ساتل دي چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه اوسېږو په دې ټولو کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی دي په چاپریال کې ټوله دوه ډوله عناصر لیدل کیږي یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو او دویم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چی څخه دي انسانانو ژو بوټو ونو زربینی کوچنی ژوندۍ موجودات کوچنی شان دي چې حشرات هم په دې کې جملو کې راځي او هم شنان دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندۍ شان دي چې موږ او تاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندۍ شان به کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل خو په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دي هغه له جملو څخه یو په خپل او به دي تیجه ده خاور ده هوا ده چې دغه شان الله جل خو د طبي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کی د اجزاو بیلابیل برخی ترمنځ طبیعي انډوال موجود دی یا هم تفاوت پکې کیسته کچیر موږ او تاسو دغه انډوال ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړه اغیزې وکړي او موږ او تاسو به لسترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توامر کړی دی نو دغه ځینې برخې چې د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سندونو سره یو ځای کیږي او دغه ډول سندونه د مهمو چاپریال لرونکو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویلی سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې یې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کیږي او دوی کولی سي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پر کولو لپاره لمنۍ دی وچی او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل او وروسته د هغه څخه شنه او شیرا ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی ترڅنګ دی د ژوند پر مخ بيولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شانه په خپل خلقت کې پیدا کړی و د هغوی لپاره بیل بیل د ژوند امکانات پیدا کړی به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکو سیمه پیدا کړی به د خوراکي توکو د فاره مختلف سنگ ورته جوړ کړی وي او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه سمندرونه سمندرګي ورته جوړ کړی وي چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولی شي خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي چې وروسته بیا په همدغه سندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل او دوی په دې او په هیتل چې دې څنګه کولی شي چې چاپریال څخه استفاده وکړي چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او ستر ساتل زموږ ستاسو فریضه ده. درنه او قدر منو زده کوونکو، خدای وکړي تر دې دم پورې تاسو د چاپریال باره کې معلومات لاسته راوړي واوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو، په تېرو لوستونو کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپل درنو زده کوونکو د ژوو یا هم حیواناتو او انساناتو تو په ژوند کې ستر اهمیت لري، خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو له ډېره بډایه برخه جوړوونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا ځکه چې زیات شمېر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تېروي او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري. چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنې ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ ستاسو د ژوند په شراس کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ ستاسو چاپریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ ستاسو د زیات شمېر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی. ځکه هغه ځنګلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګېږي، نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي، درختې چې دي، دغه کاربن ډای اکساید خپل ځان ته کشوي، چې له همدې عمله څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري، چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې دي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتوولو کې هم ګټه اخیستل کېږي. خو زموږ ستاسو وجیبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو زده کوونکو، ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم سوي دي، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل سوي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی ځنګلونه چې دي ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي. یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري. او دوه مې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي، لکه انګورو د او هم چنان دي تر څنګ لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ ستاسو داسې ویلی شو چې د دې تر څنګ درېمه برخه چې ده هغه په خپله هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکښې موجودې وي، او هم چنان د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکښې موجودې واوسېږي. نو دغه دواړه ډوله درختې چې پکښې موجودې واوسېږي، دې ته درېم ډول ځنګلونه ویل کېږي. او څلورم ډول چې دي، د چتر ته ورته رقمه استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ او ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې موږ او ستاسو دا دنده لرو تر څو موږ او تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو. ځکه چې ځنګلونه یوازینۍ هغه سرچینه ده چې موږ او ستاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغییرات راوستلي دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو، چې ځنګلونه زموږ او ستاسو په ژوند کې څه نقش او اهمیت لري. ځنګلونه ډېر مهم اهمیت لري زموږ ستاسو په ژوند کې. په تېرې بیا درنو زده کوونکو، د خاورې د شپېدو د مخنیوي کوي، د سرغویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کېږي، او هم چنان د دې تر څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کېږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي شته درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان یې په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي، چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کېږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده، چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې وړ بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یا هم شاوخوا راته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنې ځنګلونه نه یوازې چې زمرا ستاسو چاپریال سنسور کی بلکې ته دې تر څنګ دغه ځنګلونه دي چې زمرا ستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چنان زمرا ستاسو د ورځنیو اړتیاو په بیارغونه کې سل پیسه به همکاري کوي. نو موږ ویلی سو چې د سرزاینو اصلاح او بیارغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ او تاسو سرزاینه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واښه او بوټي له منځه ولاړ نه شي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرزای چې پریمانه اوبه لري د وښو کیفیت د سر په روزنو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي چې دا زموږ ستاسو په ژوند کې که چیرې ځنګلونه موجود ونه اوسېږي نو موږ او تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو او سره به مخامخ سو. ځکه ځنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ او ستاسو ته وړاندې کوي او موږ او تاسو کولی شو چې په یو ارامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت په هکله پوهېدلي واوسېږي او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپلو نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال د ځنګلونو نقص موږ په ژوند کې څه شی دی؟ دویم سوال آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ درېیم سوال د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي؟ نور نو درنو قدرمن زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه شي وسری تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله پامان شه وخت ولري.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 1 11.